ستړي مشي دا مشال ویډیو ده په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني روانه خبرونه کې د سر موضوع د ایران د خارجه چارو وزیر پاکستان ته په سفر دی او د غلکې د قربا هواد او د ایران د وزیر خارجه د دواړو یو خبري غونډه شوې ده دین پس ملاقاتونه شوې دي په دې اړه باندې بدلتا راپورونه وړاندې کوو او نه خپلې غوډه حال مورو د دې نه علاوه نور راپورونه هم شته او اول خبرونه د مشال خبرونو سرټکی ایران او پاکستان یو بل ته د ورپی خو غواخونو د ختمولو لپاره په همکارۍ سلا شوې دي. د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ نو وخت تر عنوان لاندې کانفرنس په نن مازیګر په کابل کې پیل شي. ایران څلورو کورد ایرانیانو ته د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور پانسي ورکړه. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان وایي د پاکستان سره د پولي دواړو خواو ته ترهګري ډلې شته چې نور هیوادونه ملاتړ کوي خو دوی دواړو هیوادونو ته ګواښته او پر ضد به تهران او اسلام آباد په ګډه اقدامات کوي. امیر عبدالحیان دا څرګندونه نن په اسلام آباد کې د خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره تر کتلو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړې. په دغه موقع رسنو ته وویل شو چې دواړه خواوې د امنیت ټینګولو خپل منځي تعلقاتو ته د ودې ورکولو لپاره په یو شمېر اقداماتو سره شوي دي. په دې اقداماتو کې د لوړې کچې د یو مشاورتي میکانیزم جوړول، د خپل منځي کشالو د حل لپاره د فوري رابطو په لړ کې د ایران په زاهدان کې او د پاکستان په تربت کې د دوو چارواکو ټاکل او په سرحد دواړو خواو ته د ځایي خلکو د روزګار لپاره بازارونه جوړول هم شامل دي. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه عبدالحیان به د پاکستان لګران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د پوز له مشر جنرال عاصم منیر سره پر امنیتي مسایلو وغږیږي. د سوات په مټه کې د غیرت په نوم یو هلک او جینۍ وژل شوې دي. د مټه تحصیل کالاکوټ پولیس ثانې مشر اس اچ او شریف الله خان نن سحر مشالې لوته ویل چې پرون ماسپخین د لاکو کار خوړ نومي کلی کې په کور دننه یوې ښځې خپل لور او یو هلک د غیرت په نوم وژل دي. د پولیسو په وینا دغه ښځه د وسلې سره نیول شوې ده. پولیس زیاته وی چې دا د غیرت په نوم وژنه ده. د پولیسو په مدیت کې د قاتل پر ضد مقدمه درج شوې او پلټنه پیل شوې دي. پاکستان کې د غیرت په نوم وژنه قانوني جرم دی او پکې ککړو سانو ته د مرګ سزا کېدای شي. سواد کې وخت په وخت د غیرت په نوم وجنې کیږي. تحریک انصاف وایي په کراچۍ کې پولیسو 15 ویش غړي نیولي او د دوی پر جلسې وخت کې بیان کې ګیس کارولی دی. د تحریک انصاف یو ځایي مشر زهرا ندیم د جنورۍ په 28مه د پولیسو سره تر نښتو لږ وروسته مشالې ریډیو ته وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرېښودل کیږي.
پی ٹی آئی کو کیوں روکا جا رہا ہے؟
دا وای د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا انتخاباتي کمپاین روان دي. یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار اول نیول کیږي. موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او لدې لپاره وړاندې نه اجازه هم حقستی و، خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي.
تو پھر کیوں اس کمپاین کو آپ لوگ روک رہے؟
خود کراچۍ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د تحریک انصاف غړي ځکه ونیول چې هغوی کاڼي ورول او لس پولیس زخمیان کړل. پولیسو داوا کړی چې دوی د امنیت لپاره ولاړ و، خو تحریک انصاف په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی له ګوند سره تعصب روان دی او پولیسو یې غړي د انتخاباتو کمپاینی جلسې مخنیوي لپاره نیولي دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان منګل وایي په سرګند ډول معلومیږي چې د فروری په 8مه کېدونکي انتخابات په شفاف نه وي. هغه پرون په کوټه کې یوې جلسې ته وویل چې نگران حکومت او پوځي اسټبلشمنت ته خبرداري ورکوي چې په انتخاباتو کې د خپلې خوښې سیاستوال کامیابول به په نارامه بلوچستان کې د لوګو ډیر پاتې جمهوریت مرګ او د نورو بلوڅانو د ناراضه کولو سبب شي. د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت په دې اړه تازه خبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې یې ژمنه کړې چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او هیڅ ګوند یا سیاستوال سره به زیاتې نه کیږي. د ایران عدلیه وایي په دغه هیواد کې د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور نن څلور کورد ایرانیان پانسي کړل شول. د ایراني عدلیه لخوا ویل شوي په محمد فرامرزي، محسن مظلوم، وفا ازبار او پژمان فاتحي باندې تور و چې په اصفهان کې د ایران یو دفاعي مرکز ته د بم کې ښودلو په منصوبه کې له اسرائیل سره مرسته کړې وه. دا څلور واړه کسان د 2022 کال په جولای میاشت کې نیول شوي وو او هم د دغه کال په سپتمبر کې ورته د مرګ سزا واورول شوه. د بشري حقونو ادارو په وار وار په ایران غږ کړی چې د خلکو پانسي کولو لړۍ دې بند کړي، ځکه چې د مرګ له سزاګانو سره د مخامخو زیاترو کسانو پر ضد په سیاسي بنیادونو مقدمې جوړې کړل شوې دي. د اوکراین د هوایی دفاع اداره وایي نن یې د روس هغه اتر ډرون الوتکې غورځولې دي چې د هغه هیواد په څلورو سیمو کې د هدافو په نښه کولو لپاره الوزول شوې وې. د یادې ادارې مشرتابه همداراز ویلي چې روس نن د اوکراین په خاوره د یو سکندر ام او دریو اس درې سوه میزایلونه برید هم کړی دی. په عین حال کې د روس د دیارو سلاول سیمې ګورنر میخایل بفریف هم ویلي د روس هوایی دفاعي نظام نن یو اوکراینی ډرون الوتکه غورځولې چې په یاده سیمه کې د تیلو پاکولو په یوه کارخانه د برید لپاره الودول شوې وه. د تیلو پاکولو دغه کارخانه له ماسکو شمال ختیځ ته 2.5 کیلومتره لرې ده. مشال خبرونه پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه مدر ته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د ایران د خارجه چارو وزیر امیر عبدالحیان دا مهال د پاکستان په دوره دی. آیا د ایران او پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیچ رامنځته شوی دی د دوی به اعتبار بیا بحال شي؟ یو څېړونکی اعجاز خټک وایي
خو البته دا ده تعلقات ما خیال نه سوخی صدرو مکه سے نشی کیرے مخکم گئی او بل باندې به چډیر مینا نه وا کنټرول کې به تعلق خپل ورانه ساتلا.
په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پلویانو باندې پولیس لاټي چارج کړی. یو د پی ټی آی مشر وایي
ګڼ شمېر کارکنان چې په هغه کې زنانه او ماشومان هم هغه جوبل شوي دي او په ګڼ شمېرو کارکنانو باندې پولیسو اف آی آر هم کټ کړی دی.
په راتلونکو ټاکنو کې د کورمې د ولس څه غوښتنې دي؟
کله چې تا امن دے الت ترقی دے سہ امن نشتا دے علاقہ ویرانہ دے الت ترقی سارا چھو چوک سوچم نشی کولے.
په چمن دروازه باندې د یو سل وو ورځونه پرلت روان دي. د دغه احتجاجي پرلت دغل تکي په مزدورانو باندې څه اثر دي؟ یو مزدور وای
موږ خپل روزګار نه څه دغه لغړ ټوب چې مسار کوم بګه چې مختن دغه بلاغه به څول شي نه پراوړي موږ ګور چې څه په زر مطلب کړي نه.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې دا مهال د ایران د خارجه چارو وزیر امیر عبدالحیان د پاکستان په سفر دی. په اسلام آباد کې دی. د دې نه مخکې یوې خبري غونډې ته وینا هم کړې وه. د هغې په اړه باندې به هم تفصیل درکو. خو دا مهال د موږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دی. د هغه نه پوښتنه کوو چې امیر عبدالحیان په دغه هیواد کې چې کوم خبرې کېدې چې سیاسي او چې کوم پوځي مشرتابه ده لوړ پوړي مشرتابه ده د هغوی سره به ملاقاتونه کوي. طاهر خان قدرت وای چې آیا دغه ملاقاتونه شوې دي؟
ډیر مننه تاسو او سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. نو د ملاقاتونه وزیر اعظم سره او د فوج مشر سره خو په پلان کې وو او په خپل باندې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلی وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به وزیر اعظم انور الحق کاکړ سره هم لیدل کې خو تر کې وخت دغه ملاقاتونو په اړه باندې د حکومت لخوا او د فوج د اطلاعاتو څانګې لخوا تر اوسه پورې جزئیات تفصیلات بیانونه نه دي جاری شوي. هغې ته بلکې انتظار کې خو د ملاقاتونو چې کوم وخت و هغه نن د مازیګر او د ماسپخین نه پس و. دغې نه وړاندې بیا دلته په اسلام آباد کې نن سهار چې کله د ایران د خارجه وزیر راغلی و د هغې وروسته بیا یو په یو ملاقات شوی د پاکستان نگران خارجه وزیر سره. وروسته بیا د وفودو په سطح باندې هم غونډې شوې او خبري ناسته ګډه شوې وه د دواړو غاړو د دواړو خارجه وزیرانو لخوا. او په هغې کې چې کومې فیصلې شوې وې د هغوی دوی تفصیل لږ ورکړی وو دواړو غاړو. او په هغې کې د ټولو نه مهمه فیصله دا وه چې کوم دا د ترهګرۍ په موضوع باندې د پاکستان او د ایران دغه لانجره پیدا شوې وه چې په 14 جنوري ایران حمله کړې وه بلوچستان کې په پنجګور کې او ویلو چې دی جشور عدل په نامه باندې دا پناه کړل دا پاکستان جواب له بهرال هغه د پاربوس دوی په تربت کې او دغه رنګ په زاهدان کې به رابطه افسران ټاکل کیږي او هغه په دې موضوعاتو باندې یو بل سره په
طاهر خان تاسو څه غنی یو خود د تازه کم کړکې شوی او د یو بل په هوادونو کې دننه بریدونه شوی او دا غې نه پس بیا یو ډیر فشار رامنځته شوی د دواړو هوادونو په تعلقاتو کې تاسو څه غنی چې د امیر عبدالحیان دا دوره او بیا دا ملاقات د دې نه پس څنګه چې تاسو وایي چې د پوز مشر او وزیر اعظم نگران وزیر اعظم سره ملاقات هم دی نو دا به یو نمایشي ملاقات نه یې کا یا تاسو غنی چې را د دې چې کوم تصویرونه یا په انګریزي کې ورته آپټکس وایي چې دا ښکار شي نو دا به هم د ولسونو ترمنځ یا د هیوادونو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فضا نرمه کی
ما خوشتا ځکه چې له شی وی وی 14 جنوري پاکستان 14 جنوري جواب ورکړنو سفیر پاکستان خپل د ایران راوبل د ایران سفیر ته هغه چې هغه تهران کې نه راځي هغه حالت خو نه دی سفیران هم واپس راغ په 20 د جنوري باندې او د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړه د پاکستان خارجه او دیم راغی او نن بیا چې کله خبري ناستوا نو د ایران خارجه وزیر دام وویل چې د ایران ولسمشر ته صدر ته د پاکستان لخوا د سفر بلنه ورکړل شوې ده او د وی چې د دوړ غړ دا اتفاق کوچ غم ډیر زر پاکستان ته سفر وکړي نو تر حد خو د تعلقات وړي کې چې وي هغه نارمل حالت ته راغلی دي خو چې کوم موضوع باندې اختلاف راغلی و چې وسلوالې ډلې پاکستان وی په ایران کې دي د دې مخالفین او ایران وی پاکستان کې نو ګمان نه کوم چې دغه مسله دومره زر حل شي تاسو به یاد وي چې څنګه دغه حمله وشوه دغه وروسته بیا پاکستان وی چې نه هم مزدوران هغه د پاکستان د بلوچستان د سرحدي سیمو څخه ایران ته دی دا وی چې وتښتول شو راته وجل شول نو لکه داغه مشکل دي چې تا ګومان نه کوم بل ګوره تاسو چې شونه در خبره کو کو دا لکه دا جوړ شو او بیا داغه نه پس دا مسلې شته او ایران مخکې سوره پاکستان ته غوښنم کړی دي ځکه چې په ایران کې کله حمله وشي خاص کر په بلوچستان سیستان کې ناغي پاکستان د کوته نه سي چې ردی وسوال مخالفین دلته نه یار غلی یا واپس لاړ او دا رنګ پاکستان دا خبره کوي نو ګومان نه کوم
طاهر خان کرا ته وای یو خبر را ته خان خبری غونډه کې یو خبره شوې ده چې د ایران خارجه چارو وزیر امیر عبدالحیان دا خبره وکړه چې مونږ په دې باندې موافق یو چې دا مسلې یو درېمګړی هیواد مونږ دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خرابې یو ادوار خرابې خو نوم یې وانه غسه
نو ګوره د ایران خو یو موقع پاتې شوی دی هغه اکثر امریکا نو مخلي د امریکا اشاره کوي خو هغه چې کله چې خپل ملک اکثر داسې خبرې کوي نو دغه یو ځینې وخت حساسیتونه ځینې هیوادونو مشرانو لري چې هغه په درېیم هیواد کې کله وي نو بیا دغه رنګې نمونه د درېیم هیواد اکثر نه اخلي چې کوم روایت مونږ ګورو پاتې شوی دی مونږ د خارجه وزیران راځي یا نور مشران راځي نو اکثر خو امریکا باندې دي تور لګي چې دا دی خو بهرحال دلته خو نوم وانخسته او هم دغه وویل چې پاکستان او د ایران تعلقات دغه رنګ وو چې لکه مشکل پیدا شونه ډیر زره هغه واپس خپل خدا دا یو ویل دا چې د ایران او د پاکستان چې کوم د پولا دا پاغي باندې دغه دغه مشکلات شته وسلوال خلک ته موجود دي او هغه دوی چې د مسلو
موضوع پاکستان او ایران خارجه چارو وزیرانو نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وینا هم وکړه او په دغه غونډه کې دوی د مختلفو موضوعاتو باندې د خبريالانو د پوښتنو ځوابونه ورکړه په دې اړه باندې سیړنکاران څه نظر لري د پاکستان ایران تعلقات دا مهال په کومه کچه ولاړ دي په دې اړه باندې د اسلام آباد نه راشد خټک
د پاکستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو د ترګرۍ په ضد شریک ګمونو اخیستلو او په دې اړه یو بل سره په مشوره کولو باندې اتفاق کړی دی. په 9 جنوري د ایران وزیر خارجه امیر عبداللهیان او د پاکستان نگران وزیر خارجه جلیل عباس په یو مشترکه پرس کانفرنس ته ویناوې وکړې. دوی ویل چې ترګرۍ دواړو ملکونو ته ډیر زیان رسولې دي او ترګران د هر څه د دریم ملک په خوښه کوي. د پاکستان وزیر خارجه ویل چې دوی د انتخاباتو نه پس ته ایران صدر ته د دورې دعوت هم ورکړی دی. په 10 جنوري د ایران لخوا د میزایل حمله او د پاکستان لخوا د ځوابي حملو نه پس د لومړی ځل چې دواړه ملکونه په داسې لویه سره یو بل سره خبرې کوي. اگر چې سفارتي اړیکې څو ورځې وړاندې بحال شوې وي، خو ډېر تزیانګران دوه ورځې وړاندې د ایران په سراوان ښار کې د نهو پاکستاني مزدورانو وژل خطرناکه پیښه ګڼي او وایي چې د نامعلومو وسلوالو لخوا که داسې پیښې نورې وشوي نو دواړو ملکونو اړیکې بیا خرابېدلی شي. په پېښور پوهنتون کې د سیاستیاتو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان وایي چې ایران او پاکستان د یو بل سره جنګ نه کوي، خو د دې پېښې نه پس په یو بل ته د شک په نظر ګوري. د د مشال لډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
دی واقعی خو پتہ نه لگی ویلې وای مونږ نه دی کړی، خو البته دا ده چې تعلقات ما شالې سو فیصد رو مکه سي نه شي کېره مخکم لای یو بل باندې به ډېره مینه نه وه، خو کنټرول کې به تعلق خپل ورانه ساتلا خپل اصطلاحي او کنټرول کې ساتل. هغې سره یاره دا وه چې هغه یو بل باندې مثالونه حمله کړو کتاب اوس ډېره زیاته ورانه خو ډېره زیاته ورانه نه شوه، خو بیا هم زه ګڼم چې هغه مخکې غونده به نه وي، مخکې نه به یو بل ته لږ زیات الرټ وي او زیات به شکوک وي، په یو بل باندې به ډېر باور نه وي.
په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک په دې نظر دی چې پاکستان ته د ایران د حملو جواب هم نه ورکول پکار. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل،
آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہر صورت میں تعلقات نارمل کریں. حکومت پاکستان اور ایران
دا وقت ضرورت دارش مونگ پا ہر حال کے دا ایران سر اخی اڑی کی وسطو. پاکستان اور ایران دوارو تا پکار دیش پا خپل خپل ملک ترگری ختم کری. مونگ ترو سا دا کار ندے کرے اور دارا تشویش خبر دا. زمان خپل خیال دارش پاکستان در خیو پر مختق نشی کری ترسو پر دا خپلو گواندیان و افغانستان ایران اور ہندوستان سر اخی اڑی کی اور تجارت نوی شروع کری. کنن زمونگ دا ہندوستان سر تعلق کشی نو پاکستان دا 15 بلین ڈالر تجارت مرکز جوڑے گئے
شی. جو انڈیا تجارت کرنا چاہتا ہے سنٹرل ایشیا کے ساتھ اس کا پاکستان ہب بن سکے.
اسلام آباد کے ڈان روزپانے بیورو چیف امیر وسیم د نامعلوم وسلوالو او غیر سرکاری خلکو لخوا د پاکستانی مزدورانو وژل خطرناک ګڼي او وایي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره چټک او مؤثر ګامونه اخیستل پکار دي. د مشال لډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
ایران نے جو سب سے پہلے میزائل اٹیک کیا تھا ہمارے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تو آف کورس وہ تو سٹیٹ لیول پر ہوا.
ایران پر بلوچستان کے حکومت میزائل حملہ کرے وہ ہوا پر ریاستی سویا ہوا اور زر حل شوا وہ دا پیخا خطرناک تھا زکہ چدانا معلوم ہے کہ چکون کی سوک تھی دردی غیر سرکاری خلق کو پیجنگلی پکار دا اور پدے کہ ہم ڈیر زمواری دا ایران جوڑی گی زکہ چپیخا حل تشوی دا خو بیا ہم دا دوی وزیر خارجہ دلتا دے اور زمونگ دا وزیر خارجہ سر خبری کری نو دا دی ثبوت تا چھ دوارا حکومتوں نے یو بل سر تعلقات خرابول نگواری
دونوں طرف جو حکومتیں ہیں وہ تعلقات کو خراب کرنا نہیں چاہتے.
اسلام آباد کے دنمل پوہتون دین ڈاکٹر خر سلطان وج دا ایران او پاکستان ترمیز دا اڑی کے خراب دوسرا پٹول اسما کے گڑوڑی جڑے دلی سی دا پدے حق لا مشال لڑیو تو ہوئی
دوارا ملکونا آئیڈیالوجیکلی ڈیفرنٹ دی کنا وین آئی سے آئیڈیالوجی زما پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہم دا خو ریلیجیس آئیڈیالوجی مختلف تھی حالانکہ دی یو بلتا برادرلی کنٹریز ہوئی خو آئیڈیالوجی مختلف تھی انا کہ دا سے قسم سے کانفلکٹ رائے کنا انو آغے لبا دا مذہبی رنگ ورکول دیر زیاد آسان چی اور پائے کہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ پٹول ریجن کے با یو ڈیر لوے مسئلہ اور یو ڈیوائیڈ با پیدا شی خوب دیر ٹول سکے سے دا چائنا رول ڈیر زیاد زی اپریشیئٹ کم چائنا ڈیر ٹائملی میڈیئٹ کلے دے تھرو ڈپلومیٹک مینز.
دا پاکستان اور ایران ترمیز دا یو ارب ڈالر تجارت کی گی او اوس دوارو ملکونو ترمیز یو تړون شوی دی چې د تجارت حجم 15 ارب ڈالر ته ورسوي. په 2010 کال کې پاکستان د ایران نه د ګیس اخیستلو معاهده هم کړې وه او ایران د دې لپاره 980 کیلومتره پایپ هم لګولی دی. پاکستان په خپل حدود کې په دې کار نه دی کړی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پاکستان کې د فروری د 8مې د عامو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو امیدوارانو کمپاین روان دی. په دې لړ کې تحریک انصاف هم د جنورۍ په 28مه د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې وکړي. البته په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې دا جلسې ځکه له سره ونه شوې او یا هم کمرنګه وي چې پولیسو د دې ګوند ګڼ غړي ونیول. پولیس دریځ لري چې په ځینو ځایونو کې یې د امنیت ساتلو لپاره د قانون 144مه دفعه لګولې وه، نو ځکه د خلکو پر غونډېدو پابندي ده. خو تحریک انصاف وایي دوی سرخ کارا زیادت روان دے. تفصیل لکراچی نا نیازلی راک.
دا پاکستان تحریک انصاف دا کراچی مشران وائی چھ دا کراچی پولیسو پرون دا جنوری پا اتشتما دوی انتخاباتی کمپائن تا پرین خودل او حق وقتی دا دوی دا پینزیشتو نا زیاد غڑی او پلویان ہونی ول چھ دوی دا راتلون کی انتخاباتو لپارا دا کراچی خار پا کلپٹن سیما کی پر امنا لاریون کولو. د پولیسو او پی ټی آئی پلویانو ترمنز انختی 100 ساعته روانی وی چې پولیسو پلاریون کوونکو اوخ کی بیون کی گیس وکارو او هوایی ډزې هم وکړې. د کراچۍ ښار د ختیځې ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو مشر امیر حمزه بیا مشال لیډیو ته وویل دوی په راتلونکو انتخاباتو کې د پرخه اخیستونکو کاندیدانو سره پر امنه لاریون کولو او دا د دوی د انتخاباتي کمپاین برخه وو خو پولیسو یې لار ونیوله. امیر حمزه وایي د دوی ګڼ شمېر پلویان پولیسو ټپیان کړي دي چې اوس په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
یو طرف ته حکومتي چارواکي دا وایي چې موږ ټول سیاسي ګوندونو لا لیون پلینګ فیلډ ورکړی دی او بل طرف ته د کراچۍ په ښار کې یو پر امن احتجاجي ریلی باندې حمله کول پاغې شیلنګ کول پاغې لاټي چارج کول چې په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف ګڼ شمېر کارکنان چې په هغه کې زنانه او ماشومان هم وو هغه جوبل شوي دي او په ګڼ شمېرو کارکنانو باندې پولیسو ایف آی آر هم کټ کړي دي.
امیر حمزه زیاته کړي چې د دوی د 50 زیات کړي او پلویان پولیسو گرفتار کړي دي او مقدمه پرې هم درج کړي دي. بلخوا د سیمې پولیسو ایس ایچ او ذوالفقار علی شاب یا مشال لیډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي چې پولیس د تحریک انصاف د لاریون په وخت د امنیت ساتلو لپاره موجود وو چې د پی ټی آی پلویانو پر پولیسو برید کړي او تر لسو زیات پولیس عسکري جوبل کړي دي. دی وایي د پولیسو سره نه لختې وي او نه اوښکې بیونکي ګیس ټوپکو. موږ د دوی د امنیت لپاره موجود وو خو د راتلو سره سم دوی په پولیسو برید وکړو. د لسو نه زیات پولیس پیانې جوبل کړي دي. د پولیسو ګاډۍ ته زیان اړولې دی. پولیس پیانې زخمي کړي دي.
پولیس کی موبایل توڑ دی. پولیس کے سپاہی زخمی کیے.
د یاد پیښې وروسته د پولیسو ایس ایچ او ذوالفقار شاه بیا د شپې نه وخته مشال لیډیو ته تایید کړي چې د پی ټی آی پلویانو په ضد مقدمه درج کړي او د 40 پورې کسان پکې نیولي هم دي. په کراچۍ کې د یاد لاریون او پولیسو سره نښتې په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو سیاستوالي زهرا ندیم بیا مشال لیډیو ته ویلي نگران حکومت د راتلونکي ټول ټاکنو نه د پی ټی آی بهر ساتلو لپاره هر غیر قانوني لار وکاروله خو دوی به د هغوی مقابله کوي. دا وایي د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا انتخاباتي کمپاین روان دی. یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار ولې نیول کیږي؟ موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او له دې لپاره وړاندې نه اجازه هم اخیستې وه خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي. د پاکستان نگران مرکزی او سن حکومت او بیا د ټاکنو کمیشن د پی ټی آی د تورونه رد کړي او ویلي ټول سیاسي ګوندونو او آزاد کاندیدانو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان موقع ورکول کیږي. په کراچۍ کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف پلویانو ترمنځ دان خطې په داسې حال کې شوې دي چې له دې وړاندې د پی ټی آی رسمي ویبپاڼه هم تړلې شوې ده او پی ټی آی ګوند وایي یا دا ویبپاڼه د راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکو خپلو کاندیدانو د کمپاین لپاره کاروله چې د جنوري په 15 تړلې شوې ده. ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8 په پاکستان کې به انتخابات وشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان پړومبي ځل په آزاد حیثیت په بیالا بیلو نښو په دې انتخاباتو کې برخ اخلي ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14 د ټاکنو کمیشن پریکړه په ځای وساتله او تحریک انصاف ته د کرکټ بیټ نښه ور نه کړه. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ هم د ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو واورېدل چې بیلابیلو سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو خپل انتخاباتي کمپاین ته زور ورکړی دوی بیلابیلو سیمو ته ځي او له خلکو سره د پرمختیايي کارونو وعدې کوي. په کورمه کې هم د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلۍ کاندیدان یا امیدواران پر خلکو ګرځي او رای غواړي خو دغلته د خلکو لوی مسلې څه دي؟ دوی د انتخاباتو له کاندیدانو څه غواړي؟ طارق ورغزی په دې اړه د کورمې د ځینو کسانو سره خبرې را لېږلې.
سر صبیر حسین کورم ٹیچر ایسوسیشن وائس پریزیڈنٹ مور تم کے مینی ایم فینا دا تو کوتی چ دوی متوال اول کور امن بندی و کی زکت کلے ایمو کرما پ امن شولا نو یقینا دیتا خود بخود ترقی رچی او دی سرا سرا لکمت ایجوکیشن کے ډیر زیات مسلی دی پ ڈسٹرکٹ کورم کے نئی یونیورسٹی تا او نہ میڈیکل کالج تا دی سرا مودا کوم سپتال دے دا چون کی اپ گریڈ نہ دیوا واڑا بیماری ویا مودی جنا پشاور تچو ایمو کوم پسمان دا لکا دے او ډیر غریب لکا دے دی کی بد سپتال اپ گریڈ شی خو مو ټولو زیاد پوکس حکومت دے اغا امن باندی دے
ز پرچنار سوجن کے ملک اتولہ خان ہا نمائندہ کون حکومت منتخب شی نمود ٹولو دا اغا خلق سغا پخپل کور نہ بکور شوی دی آئی ڈی پیز ہوتا وہی ٹی ڈی پیز ہوتا وہی پاکستان مختلف علاقوں کی وہ سی نوئی دا امید لگی سیارہ دا کم خلق دا کم نمائندہ کون منتخب شی قومی اسمبلی تا صوبائی اسمبلی تا زراشی نوئی بو دمو کڈوالو متعلق کی خصوصی توگا باندے با کوشش کئی مو پسے پورا بائز طریقے سرا او پخپل حقوق سره به مخپل خپل علاقو ته واپس بوتپلی دوی پرا پرا کوشش کوي او دوی پرا به دوی محنت کوي.
زه حبیب الرحمن یم د صدیق ضلع کورم نه تعلق ساتم او په پېښور کې ایلیمنت ایجوکیشن فاؤنډیشن کې ایز اے ډایریکټر پروګرامز کار کوم. به حیثیت ایجنسی څخه کله دا مرجنګ وشو نو 10,000 ارب روپۍ څه دی دو تلاس کولو لپاره میلاوي اولین فنډ څه هغه به هر کال 100 ارب څه دی دو لګی. پروس کال سکوم ریڈنگ و آغای صرف 34 ارب لگی دلی و دبکی پیسی مونا یو قسم واپس ہونتے لوڑے نو دا غا آغا کرونی چه پا دی بانے دمو فنڈنگ ریس شی. دویما خبر دا ہے چه تو کوم چه دی آغا پا تیارو کی ڈوب دے او آغا تا پالیسی میٹرز پا کر دی لکا تعلیم صحات دی دو پارا پالیسی میٹر ڈیولپ کی سیارا مو فلانی 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 زنگ کے ایک ایک اسکو سکولونا او کالجونا او اسپتالونا پا کر دی او فلانی 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 زینو که بی کٹیگری او فلانی فلانی باقی کول امپلیمنٹیشن سب دا لوکل گورنمنٹ کوری او سب دا پروینشل گورنمنٹ کوری نو آبا بیا کی گی.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي او ځخ پرونی هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند پرون د جنوري په ویشتما بلکه بل ورځ خپل انتخاباتي منشورونه خبره کړل. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې وی غونډه ته ویل چې د منشور تر ټولو مهم ټکی د ملک اقتصاد رغول دي. هغه زیاته کړه چې که ګوند انتخابات وګټل نو د بجلی د فی یونټ بیه به ښکته کړي. پیپلز ګوند بیا په خپل منشور کې په هر ضلع کې د انرژۍ د تولید لپاره د گرین پارک تر څنګ د پوهنتون جوړولو وعده هم کړې ده. تفصیل راشد خټک نه.
په پاکستان کې لویو سیاسي ګوندونو د خپل انتخابي منشور اعلان په داسې وخت کې وکړو چې په انتخاباتو کې تر 2 هفتو هم لږ وخت پاتې دی. مسلم لیگ نون او پیپل پارټي دواړو په 28 جنوري انتخابي منشورونه وړاندې کړل او رسنیو ته ولېږل. بیا په ټولنیزو رسنیو هم خپاره کړل. د دواړو زور په ملک کې د انرژي بحران ختمولو او خلکو ته په ارزانه بیا بجلی ورکولو باندې دی. د منشور نه علاوه دواړو سیاسي ګوندونو مشران په جلسو کې هم د 200 او 300 یونټو پورې بجلی خلکو ته مفت ورکولو وعده کوي او وایي چې انتخابات ګټلو نه پس په زرګونو میګاواټه بجلی پیدا کولو لپاره ګامونه اخلي. خو ډېر اقتصاد پوهان د دوی وعده د ووټونو اخیستلو لپاره جذباتي نری ګڼي او وایي چې سیاسي ګوندونه داسې پلان نه لري چې په اسانه عملي شي، ځکه چې پاکستان د IMF د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخلي او اقتصادي پالیسۍ په خپل خوښه نشي جوړولی. بات کے دان روس پانے دیکھ سدی چارو رپورٹر مبارک زیب خان پدے حق مشال لڈیو تو ویل
اکنامک پرسپیکٹیوز کی دی دوانو مینیفیسٹوز تا گور ان لگا دا دی دیو بیسس سی کم دی نو آغا کنفرم نی دی لگا آغا پس فیکٹس مانی بیس نی دی آغا منتلی و کوارٹرلی چی کم ایڈجسٹمنٹ کی گی نو آغا مکمل مسلسل روان دی او ٹیرف ام دونا زیاد کو او داغی باوجود ہم زمانگا سرکولر ڈیٹ چی دی دا اکتوبر اپوری 2.6 ٹریلین روپیز دی نو دا دام را غد ڈیٹ سر با لگا دا ریلیف تا سنگا اور کزی کچی ستا 70-80% خلق چی کم دی نو آغا فال کئی دا 300 یونٹ اپوری دا ماتا سی یو پولیٹیکل سلوگن کاری لکه د دې ریالټی سره تعلق نشته دی.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورسپانې خبریال حق نواز خان وایي چې دومره ناوخته د انتخابي منشور اعلان کول په خپله د سیاسي ګوندونو غیر سنجیدګي ښکاره کوي. د د اقتصادي او انرژي بحران ختمولو په اړه د مشال لویه پوښتنه داسې ځواب کړه.
پاکستان کی غټ مسئلہ هغه د توانایی ده چې دلته کې بجلی ده که گیس ده که تیل دی ده کشته هم وسایل خو هغه شان کارول کیږي نه نه دغه لپاره څه پلان شته. کومه سیاسي ګوندونه ګول هغه زیات تر په نارو باندې راځي خو په عملی میدان کې چې بیا کله هغه موږ د تیر حکومت د پاکستان تحریک انصاف خبر وکړو یا دغه نه مخ پاکستان مسلم لیگ چې کوم حکومت وو یا نور حکومتونه چې څومره دي بیا چې کله په اقتدار کې دغه سیاسي ګوندونه راشي نو دی بیا هغه اهداف هم بدل شي د دې غفې کرم بدل شي.
ډېر ته جنګران وایي چې زیاتره سیاسي ګوندونه د اقتصاد پوهانو ښه ټیم نه لري چې یو د عمل قابل منشور ورته جوړ کړي او په ملک کې د انرژۍ ستونزه هواره کړي. خو اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد د انتخاباتو نه پس د حالاتو حقې دوه پاره خوشبین دي او باور لري چې سیاسي ثبات سره په ملک کې اقتصادي ثبات هم راتلی شي. د پدیاړه مشال لډیو ته وویل
چکل ہم تو ویل فیئر کے بیا سٹرونگ اکنامک ڈیسیژن تنے شارش دے نو دے بجلی اگ پراپر قیمت اگشتے شنو ایک تو بیا سبسڈیز ور کے ہو مختلف شین کے نو دغ دو پارٹی دی چ دوی تو امید کے دے شو خوب دا ٹول ڈیپینڈ کئی چ تا سو پورے پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر اگلے یو پراپر الیکشن اوشی او کریڈیبلی او خلق اومنی او بقلار کینی بیا دیر سکے دے شی او کو دغ نو او پوسٹ پولیٹیکل ٹرمائل شروع شو کم چ زمونگا ک تاریخ کے دو ادری دا سی واقعات شتا اغه به بیا زما خلل ډیر خطرناک
الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده د سیاسي ګوندونو نمائندګانو او آزاد امیدوارانو ته انتخابي نخې هم ورکړې دي او د بلټ پیپر چپول هم دوام لري په انتخاباتو کې تر 1300 زیات امیدواران برخه اخلي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوس د خبرونو لنډیز د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان وایي له پاکستان سره د پولي دواړو خواو ته ترهګرې ډلې شته چې نور هیوادونه یې ملاتړ کوي خو دوی دواړو هیوادونو ته ګواښ دي او پر ضد به یې تهران او اسلام آباد په ګډه اقدامات کوي. امیر عبدالحیان دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره تر کتل وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د سوات په مټه کې د غیرت په نوم یو هلک او جینۍ وژل شوي دي. د مټې تحصیل کالاکوټ پولیس ټانې مشر SHO شریف الله خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې پرون ماسپښین د لاکو کارډ خوړ نومې کلي کې په کور دننه یوې ښځې خپله لور او یو هلک د غیرت په نوم وژلي دي. تحریک انصاف وایي په کراچۍ کې پولیسو 15 ویجغړي نیولي او د دوی پر جلسه یې وختي بهیونکي ګیس کارولی دی. د تحریک انصاف یو ځایي مشرې زهرا ندیم د جنورۍ په 28مه د پولیسو سره د نښتو لږ وروسته مشال لیدو ته وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرېښودل کېږي خو پولیس دا تور ردوي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان منګل وایي په څرګند ډول معلومیږي چې د فروری په 8مه کېدونکي انتخابات به شفاف نه وي. هغه پرون په کوټه کې یو جلسې ته وویل چې نگران حکومت او پوځي اسټبلشمنت ته خبرداری ورکوي چې په انتخاباتو کې د خپلې خوښې سیاستوال کامیابول به په ناارامه بلوچستان کې د لږو ډېر پاتې جمهوریت مرګ او د نورو بلوڅانو د نارادا کولو سبب شي. ایران دی وایي په دغه هیواد کې د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور نن څلور کورد ایرانیان پانسي کړل شو. د اوکراین د هوایي دفاع اداره وایي نن دې د روس هغه اته ډرون الوتکې غورځولي دي چې د هغه هیواد په څلورو سیمو کې د اهدافو منع کولو لپاره یې پروازونه کول. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو د خبرونې په لور. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د هغه وروستي برید غچ به واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې شوې او درې امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. جو بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب وایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بې پیلوټه الوتکې لخوا شوی او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د خبره د شنبې د ورځې نه وخت د جنوري په 28مه نیټه شوی د زیانمن شو کسانو دقیق شمېر ونه ښود خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وروسته وویل چې د پوځي پرسونل د لږ تر لږه څلور دېرش غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشن بې د جنوبي کارولینا ایالت د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخته شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي. امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې له مخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي ترڅو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وروسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن وویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بې اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې یې کوټلی اقدام وکړي. گریگوری امبریو چې د یوریشیا گروپ په نوم د جیو پولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکو په توګه کار کوي. د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دی چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي. اردن دغه برید تروریستي بللی او د غندنې تر څنګ یې ویلي چې د خپلو پولو د دفاع په ټینګښت کې به له متحدو ایالتونو سره همکاري وکړي. عمان مخکې ویلي وو چې دغه برید د اردن په خاوره کې نه بلکې د پولې بلې غاړې ته د سوریې په خاوره کې دیره د امریکا پر یوې اډې شوی. که څه هم په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د راپورونو له مخې دغه برید سوریې پولې ته څیرمه د اردن په خاوره کې د ټاور 22 په نوم اډې شوی چې یو امریکایي جزو تام پکې دیره دی. اردن چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالتونو یو نږدې متحد دی په خپله خاوره کې شاوخوا 3000 امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی. دا هغه ځواکونه دي چې معمولا په سوریه کې د عملیاتو ملاتړ کوي. په سوریه کې هم یو شمېر امریکایي ځواکونه له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره دېره دي.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخابات پاړه تازه خبرونه، شننې، مرکه، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. که څه هم د دوهې غونډې ته د وربل شو خزو نوملړ تر اوسه رسنیز شوی نه دی، خو د خزو د حقونو پر شمېر فعالان وایي هیله لري چې په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې ښځې دې غونډې ته وربوبلل شي. دوی په افغانستان کې د خزو اوسني وضعیت ته په اشارې سره وویل چې دا مهال په افغانستان کې ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته چې ټاکل شوي د فبروري په 18 او 23 جوړه شي د افغان ښځو مدني فعالانو یو شمېر استازي هم بلل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهې غونډې څخه چې د فبروري په 18 او 23 جوړیږي د افغان ښځو او د حقونو د فعالانو تمې یو شمېر دوی وایي تمه لري د غونډې ته هغه ښځې وبلل شي چې د دوی په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې دي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو فعالې فوزی کوفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی غونډه کې باید هغه کسان چې له طالبانو سره مخالف نظر لري او ستونزې لري به وبلل شي، په ځانګړې توګه هغه ښځې سیاسي او مدني فعالان چې د طالبانو له سیاستونو څخه زیانمنې دي. دا به یوه سیاسي پروسه رامنځته نه کړي او ښکاره خبره ده چې دا کار د طالبانو دریځ پیاوړی کولی شي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سعیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید د ښځو ونډه پیاوړې او معنا لرونکې وي.
کومه غونډه چې په دوحه کې جوړیږي باید ښځې زیاتې وي او د هغوی رول باید مهم وي او هلته بحث باید ډیر د ښځو په اړه وي، ځکه د افغانستان اوسنی وضعیت داسې شوی چې ښځې حتی نفس هم نشي وستلی. په دې اساس باید ټول بحثونه د افغان ښځو د برخلیک په اړه متمرکز وي.
تازه د ملګرو ملتونو سازمان د دوحې په غونډه کې د افغانو ښځو د استازو او مدني فعالانو د ګډون اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل
د غونډې د یوې برخې په توګه د افغانستان د ښځو د استازو په ګډون د مدني ټولنو له استازو ځانګړو استازو سره یوه ډله ییزه غونډه جوړه شي.
نوموړي د افغانو ښځو او مدني فعالانو د نوملړ په اړه چې د غونډه کې ګډون کوي جزئیات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
یوه میرمن چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې د توقیف پر مهال ورسره تاوتریخوالی شوی دی.
طالبان هر لحظه کوټې ته را ننوتل، وهلم یې په ربړي پایپ سره، هره شیبه یې وهلم او ما چیغې وهلې او ژړل مې. زما له چیغو او سپکاوي خوند اخیست. ما خوښي د هغوی په سترګو کې لیدله. دوی وخندل او په لوړ غږ یې وخندل. حتی که د نورو میرمنو د ژړا غږ له شاوخوا خونه اورېدل کېده، دوی خندل او زه یې هره شیبه وهلم
یا میخندیدن. باز هم لته کوب میکردم.
خو د ذبیح‌الله مجاهد په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویانو له دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړې وې او ویلي دي چې نیول شوې ښځې او نجونې څو ساعته وروسته د دوی له کورنیو د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشې شوې دي. تر دې وړاندې هم د نیول شویو نجونو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو د دوی د لونو د خلاصون په بدل کې د دوی څخه پیسې اخیستې دي. طالبانو د جدید میاشتې په یولسمه په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړل چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. له دې جملې څخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما پر دغه بهیر نیوکه کړې او دا کړنه یې د اندېښنې وړ بللې.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بې روزګار ناشتي. د چمن پر لټ درې نیمه میاشتې پورې شوې دي، خو لا هم دا غوښتنه نه ده منل شوې چې پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړي. د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزه شرط لګېدو د نور تجارت ترڅنګ هلته ورځني مزدورۍ کوونکي پانډیان د دوی په خبره لغړیان سخت ځپلي دي. دوی وایي زرګونه خلک پر پوله له روزګار کولو پرته د آمدن بل هیڅ لاره نه لري. پوښتنه دا ده چې دا خلک د پولي تر تړل کېدو وروسته د کور ضرورت څنګه پوره کوي. دا به د بوریوال کاکړ په دې راپور کې وګورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي. د 2023 کال د اکتوبر له 28 په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولې دي، نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي. دوی وای په چمن کې نه کارخانه ستا او نه هم زراعت ستا، نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو درنومو میاشتو ورباندې بنده سوې ده. د باز محمد په نامه یو بیروزګاره سوي کس د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 40,000 دی او د ده په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوي دي. د ویل کوریا پولی ته څیرمه دی او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګار ناست دي.
موږ مقصد په کور کې ډیر لستانه یې زنانو فاميلي ګرد ډیر لستانه یې پر دروازه باندې موږ لغړتوب کاوي چولې وړې دال وړې برا وړې پلمیټ وړې د ورځې 15,000 څلور سوه دا غلې ګټلې یاري وته ویلې بیا بل ته ویلې موږ بل روزګار نشته دا غلې لغړتوب چې مسار به وګټلې مقصد به دا غبه چولې شي نه براوړي. زموږ کور چې دي شته څه زره مصرف کوي د میاشتې چې گزاره کوي چې لږ مقصد دې لکه دې مصرف کوي.
باز محمد وویل چې دوی د پولی لتړل کې دوه رایسي خپلې بچت کړې پیسې خرج کړې دي او اوس یې وار لمخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. د ویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همغه ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ورباندې د آمدن د وسیله تړلې ده.
دا فلور میاشت کېږي موږ د بیکار ورته ناست یو مجبورې قسم دین په قرآن کې په تناره والا ته ډوډۍ په پور وړو هغه مات نه دوه واره جواب را کړی دی موږ مجبورې یو ډېر مال دا خامخا پر موږ باندې خطره رانسي یا دا ما د ځان سره وسط لیکلی دي یو لک 15000 روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کس و خو اوس د پولي تړل کېدو له کبله دای هم بیروزګار ناست دی.
پلار مې نشه کوي نشه یې مواد باندې اخته دی دغس کوي او زه بیروزګار یم اوس بس کو نو خو وړکي یو مور پلار خوندې یو وړکي ورور دی نو ما یو لک 40000 روپۍ پور کړی دی په دغه سره مې کړی دی سبا یو تاریخ تیاروم بس اوس هغه هم د تاریخ یې هم درما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرائیل د کرایې دي تو ډېره مجبوري حالات خراب دي قرض مې کړی دي اوس د کار سړی نه شي نور قرض مو شته راکي.
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم له دې بیروزګار سویو څخه یو دی. دی وای د لاري تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړه غوړي جو خرچه داس نه ده تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بس راکړی چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بېکاره ناست یا یو لک او 50000 داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې سپور د دې سپور نه دی هغه لاس راباندې شي یا بل لاس راباندې شي بس په دغه رقم گزاره د زموږ ته.
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط نه وي ختم کړي. دوی وای د پاسپورت او ویزې شرط ځکه نه مني چې په ورځ کې څو ځله پر پل اوړي را اوړي او د دوی په خبره دا ممکن نه ده چې هر ځل دی پاسپورت او ویزا استعمال کړي. د پاکستان حکومت وای یو خو دا دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي او بل د دوی په وینا دا ګامې د خپل ملکی امنیت او قاچاق مخنیوي په خاطر اخیسته دي.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصرې پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو سواد کې د تیرو دریو ورځو راهیسې په غرونو واورې ورېدلې او لاندې سیمو کې بارانونه هم شوي چې ورسره وچکالي ختمه شوه. دا په سږنې ژمي کې په سواد کې لومړی واوره ده. په مالم جبه کې واوره اکثر په نومبر یا په دسمبر کې کیږي خو سخت کال د جنورۍ په پای کې شوي. البته د سیمې خلک په دې وجه خوشاله دي چې د سیلانیانو تک شروع شوی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان مالم جبه ته ورغلی او هلته یې د سیلانیانو ځایي خلکو سره خبرې کړې.
دې وخت کې زه د سوات په ملم جبه کې یم او سوات کې چې تیر دوه ورځې راهسې چې دینو په غرونو باندې واوري ورېدلې دي او سوریږي باران نوم شوی دی سره خوشکسالي چې دا ختم شوی ده. ملم جبه کې ما سره یو مشر موجود دی چې هغه خپل ماشومان راوستل دي د سیل لپاره. دنه پوښتنه کوو د موسم په اړه باندې او د دې ماحول په اړه باندې. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
په پیژندلو سره وکړئ.
زما نوم حضرت علي دی. زما تعلق د منګوري سره دی. نن مې د دې ماشومان سره راغلی یم. نن دویمه ورځ ده په سوات په غریز سیمو کې واورې کېږي. نو نن موږ ملم جبې ته راغلي وو. دا زموږ د منګوري ښار سره ډېر نږدې باندې دی. نو خپل واړه مې اوس لیدل ښه انجایمنت کوي او ډېر ښه واوره شوې ده. ملک چې د علاقه چې د ټوله سپینه پراته ده او روډونه هم ښه کولاو دي. میلمانه را روان دي ځای په ځای باندې موږ یینو او دا خلک د دې واورې د خپل او د دې لپاره راضي او د دې د پندوس کېږي.
یو د خوشحالي او عمومن به ملم جبه کې په دسمبر او پر کې بعد یو وخت په نومبر کې واورې کېږي او دا اوس د جنوري اخرنه وخت دی کنه. نو څه وایي د واورې کې دوسر به اساس انتيګان نشي.
اصل کې خبره دا ده چې د بارانونه نه نشي او واورې ډېر لکه لیټ ټایم کې وشوي. مخکې به واورې دې وشوي چې هغه باندې وسپینه سلې رااله. نو دا واورې به ډېر وخت پرته وي. هغه سبا زموږ د سندونو دا به ډېر زیات دغه موږ خو بیا هم اوس دا چې دا کم واوري او دا کم باران جوشونو کم خوشحالي او دا کم د بيماريان چې دي نو دا به اوچت شي. دا به کم از کم د دې سره ډېر ښه فائدہ وشي. علاقه ته
مشمان سره خبرې کوو په دغه اړه باندې. مشمان نغري دي او دوی چې نو واورو باندې یو بل ولي او خوندونه تیری ابچو ته را تخپل نوم وای او د کم زین راغلی او سونه وورونه دی خوندونه واغسل
زمانه فریال نوم دی او زو د منګور نه راغلی او او مون په دې شی مزي وکړی او خوند په واغسته
تاسو نوم دی بچو
محمد مزمل
ته کوم ځای نه راغلی
منګوري نه
نو څنګه واورې څنګه ولګېدې
بس ښه مزي ولګېد
نو څه دې وکړل دلته کې
انجویمنت یو کو بس یو بل ښه وشتو
ځان دې ګرم کړی دی دستانی خو دې اچولې دي نه کورت مې اچولې خونی وکړو
خونی وکړو
دلته کې اوریدونکو مونږه د ملم جبکه د روډ په غاړه او یو ریسټورنت یا خوراکونه چې جوړي دغه سره یو دنه پښتنه کوي چې واورو شو د سمره خوشاله دی ومن په نومبر کې واوره کې دلته بیا په دسمبر کې د اوس جنوري اخیره ده تر سره خپل په جنورو کې ساسنوم دي
زغه سر دي د ملم جبې شو دونکو ما نو سیدان یو بختاله منوم دي
او دغه دا کاروبار کې
دا ډېر په خانه کوم چې
څه په خېبل منو لسه زور
بس موږ خدای دې شي جرګن په خو پاره می په خو او بس دا وره چې کلو شي یم مرشه شي نو زموږ ټول بچو ټول خلکو کاروبار پکې سٹارټ شي
څه کال وره ورستو شو لېټ شو نو څه
نو بس او یي وره لېټ شو مېلمانه جوم کم څه کال کنه نو وره په نسبت باندې مېلمانه ډېر زیات راځي
کاروبار سره کمزور ایسو
کمزور شي بیا
نو څه وای وس وروم شو خلک شروع شو
مېلمانه شروع ده د خلکو خوشاله ده چې کاروبار نه کی خو انتظار خو کوي وره مېلمانه تواله ده کنه نو خدای وای خبرې دې رزق اسماني ده
د اوټونه پکې دي دی وجه خلک خبره دي
نو بس دې دی وجه هم د خلک ډېر مصروفه ده په دغه اوټونه کې دي کنه
نو وو کې تو سره بیا دلته سونه خلک راځي سونه
یار جوړې راځي سمره ګرمه کوي سمره یخنه کوي راځي دا د دې جمی جدا ملمې صحیح ده لکه ګرمه چې سمره ملمې کنه دومره د جمی ملمې وي
نو دلته بس سونه خلک دې سره روزګار سره وبستای
نو یار خلک به روزګار دي دلته هم لږه به کېږي صدقه نشه ولا لوکل خلک هم راځي او چنچونه ولا راشي او سوک ټوټل ولا هر سره پېروټ کې د درې غسان
دا مرګره ورته نه ست دن نه کنه په کمر کې دا په دې سره خبرې کوو کنه دې کم ذکرې السلام علیکم
و علیکم سلام
نوم دې کم ځای
جی زه هم ملم جبې اوسې دن کې ابو بکر مينوم نه
دلته څه کار کوي دلته چې لرا غلې کنه سودا کدا
له دې چکر او رول کو مې لک چې مې اوس کو په دې رستورانت کې
موسم خدای کنه
موسم خو ماشالله ډېر خپل موسم
څه څه کال وره کم شو دا موسمي بدلونونه دی وای داغه د وجه نه کم شو نو تاسو سونه متاثر کړه
مله بالکل جی بالکل وره ډېر زیاته کم شو ډېر لیټ وشو اصل کې دا ټایم چې کم دی نو دا وره نه دی خو بلکې لګ لیټ وشو ډېر زیاته لیټ وشو
دې سره سیلګری ته سونه نقصان
ورسېږي یره جی ډېر نقصان ورسېږي او لاول بچیدل ته کومونو دا ټورست په ډېر زیات راتلل د دې ووره په دغه باندې سکه ووره نه ونو ټورست ډیر زیات کم دي بل دا الیکشن به کې شروع دي د دې د وجم ټورست دلته کې ډیر زیات کم راځي
ټیک اوریدونکو ملم جبکی او ملم جبکی چې دینو عموما د دسمبر په میاشت کې ووره کیږي دا جنوري اخرنه ورځي دی او پروري شروع کیږي د سره دا لوکل یا مقامی خلکو چې د سره خو یو سیلانیان را تک کم شو وبم کمې ده او راتلونکو وخت کې چې د محکمې موسمیاتو دا اطلاع ورکړي دا چې سلور 15 ورځې به بیا ووره کیږي او موسم به چې دینو د سره نوري خي بځونی کې به بارانم کیږي د سره خپل قربانی احمد خان ته د ملم جبین اجازه ورکړي الله پامه
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه تر لسو بجو خبريږي لوب د بیلابلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو
زه د لاور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور په شمول صوبې په یو شمېر نورو سیمو کې د باران لکېدو سره وچکالي ختمه شوې. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي له پرون راهیسې پیل شوي باران به تر درې ورځو پورې جاري وي. دوی زیاتوي سږ ژمی په پاکستان کې بارانونه خورا کم شوي چې له وجې د دوی په خبره په خلکو کې ناروغۍ زیاتې شوي دي. د چارو شنونکي اندېښنه ښایي چې د کم باران کېدو له وجې به د صوبې پر زراعت او هم د بجلی پر پیداوار بد اغېز وشي. تفصیل د پیښور نه غلام غوسرک.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې د اټکل سره سم د جنوري د 28مې د شپې نه د خیبر پښتونخوا د پیښور او خواوشان نورو سیمو کې بارانونه شوې دي او د لری پرتو سیمو تیرا سوات او دیر په غرونو واوري هم ورېدل پیل شوې دي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مرستیال مشر محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې روان کال د تیر کال په نسبت د جمی د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی وو. محمد فهیم زیاته کړه چې دا واری د جنوري په پای کې د جمی بارانونه او واوري پیل شوې
او دا به تقریبا یو درې څلور ورځې به دا سپیل وي او په دې کې په مختلفو ځایونو کې وقفې وقفې سره د باران امکان ده او په غریزو علاقو کې چې دنو هغه د واورې ورېدو امکان هم پکې شته. د ژمي بارانونه چې دی ندي شوي دی که څرنګه چې پخوا به کېدو یا کم چې یو ترتیب و د ژمي بارانونو هغه سې ندي شوي. په دسمبر کې هم چې دی خپل نارمل نه چې دی نو بارانونه کم شوي دي. نو دا چې په پرسنټیج حساب سره وګورې نو خوا شا 1500% چې دی نو په باران کې کمی راغلی ده.
ډاکټران وایي د یخ او وچ موسم وروستو چې اوس بارانونه پیل شو نو د سینې او د سا ناروغۍ به مخ په کمېدو شي. د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د تنفسي ناروغیو ماهر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوو میاشتو نه د بارانونو نه کېدلو په وجه د دمې سینې او سا رنځونه زیات شوي وو.
د فلو وایرس چې کوم دی د هغې پیلاو ډېر زیات شوی. هغې د وجه چې په کم کور کې به مونږ کتل چې یاره دوه درې کسان د په زکام کې مبتلا دي نو دینه مونږ دا ایزیوم کړل چې یاره دا همدغه د انفلوئنزا وایرس د وجه دي. همدا دغې د وجه په مارکیټ کې د انفلوئنزا ویکسین د تیر درې سلون میاشتو نه شاټ و. دویم چې کوم هغه راځي نو دې کې سنهسه مونږ سره د کووډ کیسونه هم راغلي او د هغې شدت چې کم دی د مخکې نه ډېر زیات کم و. دریم چې کومې بیماریانې نو په هغې کې د دمې بیماران به مونږ ته ډېر زیات راتلل د خشک هغه د وجې. نو چې کمو خلکو ته د دمې تکلیفونو هغه بیماران په دې ورځو کې د هغو د بیماري ډېره زیاته شدت اختیار کړی و. خو الحمدلله نن په ډېرو ځینو کې سنهسه بارانونه وشو نو امید لرو چې یاره دا کمې بیماریانې وي کم د انفلوئنزا سپایک کم راغلی و یا د دمې بیمارانو نو هغه به دې سره ښه کافي حده پورې ګزاره وکړي.
دا چې ولې په روان جمعي کې د پخوا په نسبت د یخنۍ بارانونه او واوري په خپل وخت ونه شوې په دغه اړه د ماحولیاتو د چارو پوهان وایي چې اقلیمي بدلون په پاکستان هم ډېر بد اثرات پرې باسلی دي. په دغه اړه په پېښور کې د ماحولیاتو د چارو پوه آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې که د معمول مطابق د جمعي بارانونه او واوري نه کېږي نو د موسمي بدلون د اثراتو په شکل کې به سیلابونه او وچکالي زیاتېږي او په سیندونو کې به د اوبو د کمیدلو اندېښنه وي.
شلو کالو کې چې نه دا پہلا ځل داسې دی چې په یخنیانو کې په نورن ایریاز کې سنو فال ډېر زیات کم شوی دی. نو د دې په دې ځل ګرمیانو کې هم ډېر نیگیټیو امپیکټس راځي چې ګراوند واټر بچې دی هغه ریچارج به هم کمیږي او هغې نه علاوه چې کم دی ڈیمونو کی بم اب کم ایرا روانی نو ہائیڈرو پاور جنریشن بم کم وی اریگیشن دا پارا اب کمی دا ایگریکلچر دا پارا مطلب حکومت لا پکار دی چی مطلب نور ایڈیشنل ذخائر دا اب جوڑ کی چی کم مونگنا ہر کال دا سیلاب پا شکل کی اب ضائع کی گی چی اگا سٹور شی اگا دا سی کلونو کی بیا اکارڈنگ دی یوٹیلائز کی دی چی غٹ ریزروائرز دی دا پارا پکار دی چی سنگا لکا ڈیولپ ملکونو کی دی امریکا پارنگ ملکونو کی دی یا چائنا کی دی نو اغی سر دا ڈیمونو ذخائر چھے دی دا کلونو کلونو پورے موجود بھی. پاکستان سر ٹوٹل ذخائر چھے کم دی اگر دا دیر شروع دی.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي د جنوري د ویشتمې نیټې نه پیل شوي بارانونه به تر دریو ورځو پورې په وقفې وقفې سره روان وي، او د موسمیاتو محکمې په را روانه اونۍ کې هم د نورو بارانونو امکان څرګند کړی دی.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونۍ سې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د زوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو